آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خپرونه پیل شوه. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د لړم د میاشتې لسمه ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اورئ. افغانستان د سوداګرۍ د جواز فیس 100 افغانیو ته راټیټ کړی او د مالیاتو په راټولولو کې ستر اصلاحات راوستلي دي. د نړیوال بانک رپورټ چې د چهارشنبې په ورځ یعنی اکتوبر 1 خپور شو، پکې ویل شوی دی چې افغانستان په 15 سرګندو برخو کې د پام وړ بدلونونه او اصلاحات راوستلي چې په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې شوی دی. نړیوال بانک وایي افغانستان اوس د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د سوداګرۍ د چارو په اصلاح کې ښه روان دی. د امریکې د دفاع وزیر جم میټس وایي د افغانستان لپاره د جنوبي اشیا په تګلاره کې مهم اړخ د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مذاکرات او پخلاینه ده، خو وایي د دې دپاره چې بل 9/11 ونشي د وسلوالو په ضد جګړه هم ډیره ضروري ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د سولې په څیړنیز مرکز USIP کې د خبرو په مهال ښاغلي میټس وویل د طالبانو سره د امن لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې د ټولو اړخونو سره لیدلی او د مذاکراتو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی میټس وویل د جنوبي اسیا تګلاره 15 برخې لري چې لومړۍ برخه یې سیمیز خطرونه په پام کې نیولو، دویمه برخه یې نور 3000 پوځیان افغانستان ته استولو. د بنګلادیش او د میانمار حکومتونو یو ځای موافقه کړې ده چې هغه روهنګیایان چې بنګلادیش ته په کډه باندې مجبور شوي وو بیرته برما ته ولاړ شي، خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په میانمار کې اوس هم د روهنګیا مسلمانانو عام وژنه روانه ده. پام وکړئ د خبر تفصیل ته چې سید بختیار شایدر تلولي.
د روهنګا د مهاجرو د استولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د حق خبرداري نه یو هفته وروسته شوې ده، چې په هغې کې دغو تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې اوس هم د خلکو قتل عام دوام لري. رپورټونه وایي چې بنګلادیش د 15000 د روهنګا د مهاجرو یو لیست برما ته سپارلی دی. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلي دي چې د برما حکومت د دغه لیست سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د بنګلادیش مقامات د دغو مهاجرو د استول نه مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او کنه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پاکستان کې مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړې ده چې حکومت دې ته مجبوروي چې سخت اقدامات وکړي. ښاغلی خان دغه خبرداري هغه مظاهره کوونکو ته ورکړې ده چې په پاکستان کې د سترې محکمې د USI خزی آسیا بیبي د دین ته د سپکاوي په تور کې د 8 کلونو د بند وروسته د هغې د آزادولو امر وکړو. د سترې محکمې د فیصلې وروسته عمران خان ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې یوې کوچنۍ طبقې د سترې محکمې فیصلې ته کوم ډول ردی عمل کړی دی او د پوز مشر او د قاضیانو په خلاف چې کم ټکی کارولې دي هغه د منلو وړ نه دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د یوې مذهبي ډلې خادم حسین په مشرۍ کې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. سعودي خبریال جمال خاشقجه په ترکیه کې سعودي کنسلګری ته د راتګ سره لومړی زندې شوی او وروسته بیا د بدن غړي پرې شوي دي. دغه سرګندونې د ترکیې یو لوړ پوړي څارنوال د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي د قتل د تفصیل د تحقیقات په اړه کړي دي. څارنوال عرفان فیدان په اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د سعودي څارنوال سعود المجیب سره د خبرونو وروسته هغوی یوې نتیجې ته نه دي رسېدلي، د دې باوجود چې ترکیه د رښتیا په ډاګه کولو ښه نیت لري. دا لومړی ځل دی چې ترکی څارنوال د خبریال خاشقجي د قتل او د بدن د غړو پرې کېدا تاییدوي. دغه اعلامیه وایي چې د اکتوبر په 2 نیټه څنګه چې جمال خاشقجي د سعودي کنسلګرۍ ته ننوتو نو هغه زندې شو او د وژل کېدو وروسته د بدن غړي پرې کړل شول. د ترکیې څارنوال دا هم وویل چې سعودي عربستان ورسره د هغه د وژل کېدو په اړه په تحقیقاتو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. او ایران د ډنمارک سفیر د هغین روسته اظهار کړی دی چې هغه په ایران تور لګولې او چې په دغه ملک د دریو ایرانیانو د وجلو یو ناکامه دسیسه جوړ کړی و. ایران د ډنمارک سفیر ته دغه تور لکبل سخت احتجاج وکړو او ویل چې دغه تورونه بې ځایه او سیاسي اهداف لري. د یادونې وړ ده د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر سیمولسن خبریالانو ته ویلي و چې ډنمارک به ایران ته یا بل چاته دا اجازه ورنه کړی چې په ډنمارک کې قطونه وکړي. د ډنمارک استخباراتي ادارې په تهران تور لګولې و چې په دغه ملک کې په اوسیدونکو دریو ایرانیانو د برید پلان جوړ کړی و.
په فرا کې د پولیو د ناروغۍ ډاکټران وایي د پولیو وایرس ناروغي ده چې په مستقیمه توګه پر اعصابو باندې تاثیر کوي او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو درملنه نسی کېدی. د بلې خوا د فرا د ولایت اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پولیو د واکسین د تطبیق غوښتونکي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال خوشحال ځلان پر رپورټ کې واوري.
د پولیو ناروغۍ یا د ماشومانو د ګزڼ داسې ناوړه سیوری دی که په چا ولوید نو بیا د ټول عمر لپاره په خپلو پښو نسي درېدلی. په فرا کې د ګزڼ ناروغۍ رنسپور ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي پولیو ناروغي چې په ماشومانو کې په ناڅاپي توګه رامنځته کیږي دغه ویروسي ناروغي پر عصبي سیستم تر برید وروسته د انسان ټول او یا هم نیم بدن فلج کوي. ډاکټر مهتاب الدین زیاتوي پولیو ناروغي په لوړه کچه د مستقیم تماس د خولې او پوزې اوبو او غایته موادو له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال مومي.
فلج اطفال یا پولو مایلیټس ورته وایي یو وایرسي مریضي ده چې تر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي او دا وایرسي مستقیم په مرکزي عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي. خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربي او کیمیاوي موادو څخه رامنځته کیږي.
د فرا ولایت اوسیدونکي د دې ناروغۍ د پوره مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسین سم تطبیق غوښتونکي دي. د فرا ولایت یو تن اوسیدونکی یونس سپاند وایي د معلوماتو له مخې په ګزڼ یا پولیو د اخته شوي کس درملنه ناشونې ده، خو کورنۍ او اړوند چارواکي باید په ګډه د هر کمپاین په دوره کې تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین کړي.
خپل ماشومان واکسین کو ناروغي خپل ورکیږي. د سخت ناروغي نه د خوښ نه سره باید وای چې دغه ناروغي هیڅ ډول علاج نه لري. وکایې لري چې واکسین سي او علاج نهسته چې وڅکلې ماشوم پولیو یا ګزند سو هغه بیا ډیر خوښ نه سره چې عمر تر پای پورې برانج غالي او داسې نیمګړی ژوند تیروي.
په همدې حال کې د فراد عامر روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق د ګزڼ ناروغۍ د مخنیوي ښه درمل د پولیو دوه څاڅکي واکسین په ګوته کوي. هغه زیاتوي که ماشومانو ته د واکسین هر کمپاین په لړ کې د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي نو د تل لپاره د ګزڼ ناروغۍ محو کولای شي.
بهترین طریقه د پولیو هغه وقایه د مرزه چې د دوو قطرو د واکسین ورکولو یو کوچنی ته هغه د ژوند ژغوري او د معافیت دایمي معافیت ورته پیدا کړي. بنان هر ځلې زموږ آرزو زموږ توقع دا ده چې هر ځلې چې کمپاین د واکسین شروع کیږي او دوه قطرې واکسین هر کوچنی تر 15 کال ټیټ عمر ته باید ورکړل شي.
که څه هم پولیو یا فلج ډیره خطرناک او ډارونکې ناروغي ده، خو لا هم په فراه او یو شمیر نورو ولایتونو کې پولیو واکسین لګنو ننګونو سره مخ دی چې ځینې ماشومان وخت نا وخت دی پولیو واکسین نه تطبیق لامله په فلج ناروغۍ اخته کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، پرون د چهارشنبه په ورځ د مالیې وزارت د 1498 مالی کال بودیجه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته تشریح او وسپارله، ترڅو د یادې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون لخوا هر اړخیز بحثونه پر وسی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون رئیس امیر جان یار سره نوشابه آشنا مرکه کړې. هغه لومړی د افغانستان د مالی بودیجې او د تیر کال په پرتله د توپیر په هکله داسې وویل.
زمون ټوټل بودیجه په دې کال کې چې دا 399 میلیارد د دولت بودیجه چې 268 عدید او 133 انکشافي ده. توپیر شته، البته دوی په عوایدو کې زیاتوالی ښودلی ده، خو دا زیاتوالی زه فکر کوم چې د دوو وجو نه ده. یو دا ده چې موږ بعد مالیات چې دی هغه وزه کړی دی چې هغه په دې کال کې په ونوي کې تطبیق شو او همدارنګه زمونږ د افغانۍ هغه ارزښت چې مثال په افغانۍ په دوا ویا کې ما شي بکوله یا پاویا کې ما شي بکوله چې اوس پیزا ویا باندې دا نو کچې ته د ډالرو د افغانۍ د تفاوت مسلې په دې کې زیاتوالی راځي نو ځکه موږ وايي زیات خودل شوی دی الان کې زمونږ صادرات او واردات چې دي په دې کې ډېر توپیر نه راغلي خو دغه زیاتوالی چې بودیجه کې راغلي دغه دوه وجه نه راغلي
په ټوله کې د هیواد د مالی بودیجې 2% د بهرنیانو په مرسته تمویلېږي
زمون تقریبا په اوسط شکل باندې په داسو کالو کې چې زه د بودیجې رئیس پاتې شوم نو تقریبا زمونږ بودیجې د 15% تر 15% پورې په دغه اوریج کې یا په اندازې باندې هر کالي بودیجې په بهرنیو مرستو باندې واستواره د بهرنیو کومکونو لخوا تمویلېږي
په داسې حال کې چې په 1999 مالی کال کې په پراختیای بودیجې باندې لا هم انتقادونه شته چې په ځای او سم نه د لګول شوی یا ټول نه د لګول شوی ولسی جرګې ته بیا په لندو کې د افغانستان د 1999 کال مالی بودیجې سپارل کیږي چې غور پیوشي بس پیوشي او تصویب شي نو راتلونکي لپاره د انکشافي بودیجې د متوازن او خام مصرف په خاطر څه نوي پلانونه په نظر کې نیول شوې دي
تاسو په دې چې افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده په دې وخت کې امنیتي مشکلات یو دي اقتصادي مشکلات بل دي د فساد مسله بل ده دلته مافیایي کړۍ د ټول مسایل چې دا په دې متوازن کې انکشاف باندې تاثیر گذار دي هغه په دې وجه باندې چې مثال موږ د نامنې د وجه نه شو کولای چې د افغانستان په بعضو ولسوالیو او بعضو ولایتو کې انکشافي پروژې تر سره کړو هغه توازن د منځ دی هغه ولسوالیو او هغه ولایتو کې بودیجې ډېر مصرفي دي ډېر ورکول کیږي چې هلته امنیتي هلته د حکومت تسلط زیاتی نو موږ دغه بحرانونو د وجه نه هم بودیجه متوازنه نشو جوړولې یا 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 عملي کولې او هم د بودیجې مصرف درست شکل باندې مکی چې دغه څالو روانې د مامخ کې ذکر کړی
بله بله آیا وسنۍ بودیجه او ملي اواید کولای شي چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت تکیه په بهرنیو مرستو را کم کړي
من که چېرته ملي اواید لوړ کو او د 10 لار نه لوړ کو چې هغه څنګه صادرات یا مثال صنعت یا د معدنونو نه او یا هم د زراعت د بخش نه یعنی خصوصا د صادراتونه نو من کولای شو چې زمونږ تکیه په خارجي مرستو باندې کم شي اما که دغه شی د ګمرکي اوایدونه یا مثال د مالیاتو د اوایدونه موږ اواید ورسره ورو ده چې کوم چې په دې موږ وکولای شو چې خپل پوره بودیجه تمویل کړل شو ځکه دا هیڅ امکان نه لري بیا به بودیجه خارجي مرستو ته ضرورت لرو او زمونږ تکیه به تر هغه پدې باندې کم نه شي تر څو چې موږ خپل صنعت صادرات او همدارنګ د معدن استخراج ونلرو
ډیره مننه یار سب کوم ودان
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصیل او تبصری وایو
در نوریدونکو په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3.5 زره شځې د توی پسرتان اخته کیږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 زره تنه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 زره تنه په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمیره 15 زره خپل ژوند له لاسه ورکوي د دغه وزارت د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤل ډاکټر میهن عبدالله امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دغه ناروغانو کې شاوخوا 3.5 زره ښځې چې له تیو په سرطان اخته شوي هم شامل دي
د 3.5 زره د جملې څخه د 3 زره د 3.5 زره جملې څخه متاسفانه چې د ولا سوانه ته 2 زره کسان چې دي بخزي چې دي چې په تیب سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه چې مړ کیږي هر کال په افغانستان کې نو ځکه دا چې په نورو هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې 90% پورې رسیدا وي ورده او متاسفانه چې په افغانستان کې دا فیصدي ډیره کم ده یعنی 50% کسان چې د تیب سرطان اخته کیږي هغه متاسفانه چې مړ کیږي
ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې دوی پر روان مریض کال کې یوازې په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص په مرکز کې شاوخوا 14 زره کسانو ته چې تر 90% یې په سرطانی ناروغیو اخته وو، د دغې ناروغۍ د درملنې د سرنګوالي، وقایې او ترې د ژغورنې په اړه سلا مشورې ورکړي دي. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطانی ناروغانو په ځانګړي ډول د تیو په سرطان د اخته وو ناروغانو د کره شمېر او پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو علت معلومولو لپاره یو سیستم رامنځته کړی چې تر دې مهاله یې 3000 د سرطان ناروغان پکې ثبت او راجستر کړي دي. د اکتوبر میاشت چې د تیو له سرطان سره د مبارزې میاشت ده، نن د اکتوبر په 1 نیټه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په افغانستان کې له سرطانی ناروغیو سره د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل په دغو مراسمو کې وویل چې سږ کال یې د دې بنسټ له لارې د کابل په ښوونځیو او پوهنتونونو کې 50,000 نجونو ته د تیو د سرطان د ناروغۍ په اړه وقایوي معلومات ورکړي دي. اغلی اوریاخیل د تیو سرطان په اړه عامه پوهاوی او وقایوي معلومات د دغې ناروغۍ په درملنه کې خورا مهم بلل او ویل:
متاسفانه په ښځو کې د سینې سرطان او د رحم سرطان، مخصوصا د عنق رحم سرطان، ډیر زیات عمومیت لري او له اوله سرطانو نه د چې ښځې پې اخته کیږي. خو موږ کولای سو چې په وقایه او مخکې له مخکې تشخیص نه دا مرض ډیر ښه تداوي.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د درملنې لپاره د ګوتو په شمیر روغتونونه فعالیت کوي چې ډیر محدود امکانات لري. د تیو سرطان درملنه د جراحي، داخلي یا شیموتراپي او شعاع له لارې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د جراحي او شیموتراپي درملنې امکانات شته، خو د شعاعي درملنې امکانات تر اوسه دغه هیواد ته نه دي راوړل شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیو د سرطان د شعاعي درملنې د امکاناتو د برابرولو لپاره یې جدي هڅې پیل کړي او تر راتلونکي 1.5 کال پورې به دغه امکانات افغانستان ته راوړي. ډاکټر اوریاخیل له کورنیو او بهرنیو پانګوالو، نړیوالو مؤسسو او انجوګانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سرطانی ناروغۍ د درملنې په برخه کې پانګونه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په راتلونکي سه شنبې د امریکا د کانګریس د منځنۍ دورې انتخابات کیږي. امریکایان به د نومبر په 16 د کانګریس نوي غړي وټاکي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په پیټرسبورګ کې د يهودانو په عبادت ځای کې د ډلیزي وژنې د قربانيانو روح ته د دعا مراسم. جمهور رئیس ترامپ تاوتریخوالی غندی او د یووالي غوښتنه کوي.
موږ د يهودانو ضد تاریخي شیطانت او همدارنګه بل هر ډول شیطانت غندو. له بده مرغه شیطانت په مختلفو شکلونو رامنځته کیږي. موږ د ملت په توګه یو موټی یو.
شنون کې وای د منځمهاله ټاکنو په ورستي ورځو کې د يهودانو پر عبادت ځای برید وتلو امریکایانو ته د بمونو د استولو په تور دی وکسنیول او د جمهور رئیس ترامپ انتقاداتو یو ډول متشنجه او بی باور فضا رامنځته کړې ده.
Well, the country is in pain. This is a
هیواد دردمنده. دا هغه څه دي چې له بده مرغه په منظم ډول په امریکا کې کیږي. د امریکایانو لخوا له تاوتریخوالي ډک عمل د نورو امریکایانو پر وړاندې.
د جمهور رئیس په خانه مرستيال جو بایدن یو له هغو کسانو دی چې د یووالي غږ کوي.
زه پوهیږم کله ناکله داسې ښکاري چې غوسه، نفرت او شرارت موږ ډوبوي، خو دا زموږ د رهبرانو کار دی چې احساسات کنټرول او په ملي مسایلو کې زموږ شان او شوکت پر ځای کړي.
یو شمېر دیموکراتان وایي دغه سیاسي فضا د جمهور رئیس ترامپ لخوا پر مخالفو سیاستوالو د سختو نیوکو له امله رامنځته شوې ده، خو د سپینې ماڼۍ ویاند دا تورونه بې ځایه بولي.
لومړی کار چې مطبوعاتو وکړ، جمهور رئیس تورن کړ او هغه د دې ناوړه پیښو مسؤول وباله. دا د لومړي عکس العمل په توګه ظالمانه کار دی.
جمهور رئیس ترامپ د کمپاینونو له پیل څخه د مهاجرینو په شان د مهمو موضوعاتو په اړه په توند لهجه بحثونه کړي دي. کارپوهان وایي ممکن دیموکراتان په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي، خو جمهوري غوښتونکي به په سنا کې خپل اکثریت وساتي، خو د دې تاثیرات به ډیر ژور وي. د دیموکراتانو په اکثریت سره به نه یوازې د جمهور رئیس ترامپ یو شمېر اجنډا وي له مشکل سره مخ شي، بلکې د سپینې ماڼۍ د ډیرو نورو پریکړو په اړه به ممکن تحقیقات پیل شي چې د ترامپ د بیا ځلي انتخابېدو هیلې به هم ختم کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افریقا کې چې حکومت په دې مشهور دی چې حتی ژورنالیستان وژني، ژورنالیستانو ته اسانه نه ده چې تحقیقي رپورټونه برابر کړي. خو په افریقا کې ژورنالیستان وایي چې دوی د خپلو سرحدونو بهیر ګواښونو ورته اندېښنې ور اچولې دي، او د نړۍ د رهبرانو له دښمنو ډک الفاظ دوی په خپل کار کې ډېر محتاط کړي دي. د امریکا خبریالې انیتا پاول د جانسبورګ څخه رپورټ رالېږلی.
په پرله پسې ډول ګواښونه چې اصلي کسان یې نه پېژندل کېږي، د پولیسو ځورونې، د چارواکو دښمنۍ، دوامداره مراقبت او نظارت، دا ټول هغه څه دي چې ژورنالیستان دې ته اړ کوي چې خپل کار سانسور کړي یا ځان ګوښه کړي او یا د ملک نه وتښتي. خو په دې ټولو کې کمه تنخوا هم د ژورنالیستانو یو بل غټ مشکل دی. دا په افریقا کې د یو ژورنالیست ژوند دی. سړی مشي هر کله
راشئ،
دا په افریقا کې د ځپلو، ځورولو، قتل او بندیانولو قصه ده. هلته پر خلکو باندې ډېرې سختۍ تیریږي. د جنوبي افریقا د یو پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې پروفیسر انتن هاربر، چې د کلنی کانفرانس منتظم و، د کلنی کانفرانس د منتظم په توګه په سلګونو افریقایي تحقیقاتي ژورنالیستان په جوهانسبرګ کې راغونډوي چې په مهمو مسایلو باندې وغږیږي او خپل منځونو کې ارتباطات پیدا کړي. دغه ژورنالیستان اداري فساد برالا کوي، د بشري حقوقو سرغړونې رسوا کوي، د داړمارو ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو او د وحشي ځناورانو، د تاجرانو له مخونو نه پرده پورته کوي. ژورنالیست مانو ګیدی د همدغو خلکو په مقابل کې د سومالی په پایتخت مګدیشو کې چې یو بیام نه ځای دی ودرېدله. مانو ګیدی په افریقا کې د ښځو د سنتولو موضوع سیډي، چې د نړیوالو خیریه مؤسسو د خوراکي موادو د غلا کولو او بیرته خوشي کولو مسلې راسپړي، او د وسلوالو ملیشو د حکومت او د سومالی د قبیلو ترمنځ بحران په باره کې رپورټونه لیکي. ګیډي وای تل ورته ګواښونه کېږي، خو زیاتره نه پېژندل کېږي چې دغه کسان څوک دي. زما په فکر تحقیقاتي ژورنالیزم په دنیا کې تل له خطر نه یو ډک مسلک دی. په تیره بیا په سومالیا کې چې له خطره ډکه سیمه ده، په سومالیا کې تحقیقاتي ژورنالیزم اسانه کار نه دی. د بې سرحده خبریالانو د مؤسسې ډله وای په افریقا کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور نور ژورنالیستان په 2018 میلادي کال کې وژل شوي. په تانزانیا کې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي چې حکومت په تیرو درېو کلونو کې یو لړ سخت قوانین نافذ کړي دي او ژورنالیستان او بلاګران یې کړولي دي. ژورنالیست کیون متاندیکو چې یوې ورځپاڼې ته رپورټونه لیکي وایي هر ورځ دغه مشکلات احساسوي. مختلفو ژورنالیستانو ته چې د تانزانیا په آزادو سیمو کې کار کوي، دا یو هیبتناک حالت دی. خو اوسني سیاسي رژیم ځینې بدلونونه هم راوستي دي. زه پوهیږم چې ولې او په څه دلیلي بدلونونه راوستي دي. پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرانس منتظم دی وایي چې د افریقا د سرحدونو نه اخوا هم ژورنالیستان ته خطرونه متوجه دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایي ورځپاڼې نقلي مطبوعات ګڼي او د خلکو اصلي دښمن بلي. په دې کې هیڅ سوال نشته چې دیکتاتوران چې زیات نفوذ لري په واشنگټن غونډې ځایونو کې غږیږي، د هغه نظریې طرفداري کوي چې د مطبوعاتو او د مطبوعاتچیانو د چلن په باره کې د اقدام وشي. د امریکا هغه خبریال د متاندیکو ایوبل ژورنالیست نه پوښتنه وکړه چې ولې دا
سختار وخندل.
خلک حق لري چې رښتیا واوري او پر رښتیا آګاه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري له بنګلاديش څخه بیرته د برما د رخاین ایالت ته د روهینګیا د مهاجرینو د استولو پر خلاف خبرداري ورکړی دی او وایي چې هلته د دغو خلکو د تګ لپاره شرایط مساعد نه دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین د رپورت خلاصه سید بختیار شاه تستلوله.
د روهینګا د مهاجرو د استولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د هغه خبرداري نه یو هفته وروسته شوې ده چې باغی کې دغه تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې د خلکو قتل عام اوس هم دوام لري. رپورټونه وایي چې بنگلاديش د 5000 د روهنګا د مهاجرې او لس برما ته سپارلې ده. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلی دی چې د برما حکومت د دغه لس سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته ویلی دی چې د بنگلاديش مقامات د دغه مهاجرو د استول نه مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او که نه. هغه وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هغوی په استولو او انتقال کې اصلاس نه لري. په دې برسیره دغه ادارې ته نه حکم لست را رسیدلی او نه هغه تصدیق کړی دی. رپورټونه وایي چې دغه لست د برما د حکومت په اختیار کې دی. زموږ سره دا اندېښنې شته دی چې اوس هم د رخاین په ایالت کې د مهاجرو د ستنېدلو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي چې هغوی په خپله خوښه ستنې شي او هم د حفاظت، د عزت، د ژوند او د تغذیې غم باید وخوړل شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره اوس په داسې موقف کې نه ده چې د رخاین ایالت ته د دغو مهاجرو د استولو لپاره سهولتونه برابر کاندي. د 2018 کال د اګست د میاشتې په اخر کې تقریبا 200,000 د رخاین نه د روهنګا مهاجر د بنگلاديش د کاکاس بازار ته رسیدلی وو. دغه مهاجر د برما د فوج د سختو ظلمونو، د هغوی په عزت د تیری او د کورو کلي د سوځول نه وروسته بنگلاديش ته تښتېدلی دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې اوس هم د روهنګا خلک په تیښته کې دي او سږ کال تقریبا 14,000 مهاجر بنگلاديش ته رسیدلی دي. په برما کې د روهنګا خلکو ته ګرچې دا د هغوی شپږم نسل هم دی، تابعیت لا نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق ښاغلی مایچ وایي چې دا اوس د برما د حکومت کار دی چې د دغو مهاجرو د رسنلو دپاره شرایط برابر کاندي، چې په هغې کې دغو مهاجرو ته د تابعیت ورکول، د سفر، د ازادۍ، د تعلیم، د حق او د اساسي خدماتو د شرایطو برابرول هم شامل دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ناتو یو دیرش غړي هیوادونه دا ځل په ناروې کې په دومره لویو نظامي عملیاتو کې برخه اخلي چې په تیرو څو لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل سوی. دا عملیات د سې شنبې په ورځ پیل سول او د ناتو قواوو روسیې ته نږدې نظامي تمرینونه پکې وکړل. پام وکړئ رپورټ ته.
د ناتو عمومي منشي یان سټولتنبرګ د سه شنبې په ورځ وویل دی په دې ډاډه دی چې ناتو او روسیه به دواړه په مسؤلانه ډول خپل اقدامات پر مخ بوزي. هغه وویل د پخپله هم د ټرایډن جنگ چر په نامه د جګړې لوبې په خپل اصلي هیواد ناروې کې کتلې دي او دا د سړې جګړې په څیر حالت نه دی.
وی دونټ وانټ ا نیو کولد وار.
موږ د سړې جګړې نوې پړاو نه غواړو، د وسلو نوې سیالۍ هم نه غواړو. له همدې امله له روسیې سره د ښو اړیکو لپاره کار کولو ته ضرورت لرو. د دې معنا دا ده چې موږ ډېر نظامي حضور او ډېرو نظامي تمریناتو ته ضرورت لرو.
د ناتو له ډاډ سره سره مسکو په دې تمریناتو خوښ نه دی او خبرداری ورکړی دی چې که د ناتو فعالیتونه زیات شي نو ځواب ورکولو ته به اړ شي. د روسیې چارواکي وایي چې د دوی سمندري قوه پلان لري چې په هغو نړیوالو اوبو کې خپل توغندي وازموي چې هغه ځای ته نږدې دي چې ناتو خپل نظامي تمرینونه کوي. د روسیې د توغندیو ازموینه به د نومبر له اول نه تر درېمې پورې لویدیځ ناروې ته نږدې دوام وکړي. د ناټو عمومي منشي د دې نظامي تمریناتو د توجیه کولو په تړاو وویل
دا تمرینونه د دې لپاره ضرور دي چې دا یقیني شي چې ناټو د باور وړ منابع برابرولی شي. هغه دلیل چې موږ ولې دا تمرینونه کوو دا دی چې د شخړو مخه ونیسو، نه دا چې شخړې راوپارو.
له بل پلوه روسیې په اروپا کې د اټومي کوپړیو د انتقالولو نوې توغندي ځای په ځای کړي دي. په دې توګه یې د وسلو د کنټرول هغه مهمه موافقه له خطر سره مخامخ کړې ده چې د ساړه جنگ پړاو یې پای ته رسولی و. ښاغلی یان سټولتنبرګ د روسانو د توغندیو د زیاتوالي په تړاو اندېښنه څرګنده
کړه.
په کار ده دا مو په یاد وي چې ستونزه د روسیې د نویو توغندیو په ځای په ځای کولو کې ده. په اروپا کې د امریکا توغندي نشته دي، خو د روسیې داسې توغندي ډېر دي چې اټومي جنګي کوپړۍ انتقالولی شي.
د ناټو د نظامي تمریناتو مرکز په ناروې کې دی او د ناټو له دیرش هیوادونو نه تقریبا 40,000 عسکر هلته ورټول شوي دي. په دې کې د ناټو غړي هیوادونه او د هغوی شریکان برخه اخلي. په دغو عملیاتو کې هوایی، سمندري او ځمکني عملیات سرته رسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.